یو بوتلونو کې اچوي، وږي ساتي او مجبوروي چې شیدې وڅښي. پاړوګر دغه راز د نیول شوو مارانو غاښونه باسي او ډېر ځله د مارانو خوله ورګنډي، چې دا ټولې چارې د مارانو د ځورولو سبب ګرځي او له حیواناتو سره د اخلاقي رویې د ټولنې په قول دا چارې باید بېرحمي وبولو. په هندوستان کې د پیتا یا له حیواناتو سره د اخلاقي رویې د ټولنې کوارډیناتور چانی سنگ فرانس پرسا چانس ته ویلي دي چې په یوه محاسبه ټولنه کې دا بده خبره ده چې ماران وزورول شي، غاښونه یې وویستل شي یا یې مثلا خوله وګنډل شي. د ده په نظر د دې فیستیوال جوړونکي او برخوال کولی شي چې د ربړو او پلاستیکو ماران میدان ته راوباسي او په دې ډول د هندوانو د مار خدای ګوري په ویاړ د لمانځنې مراسم په مخ بوزي.
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
د کندهار ښار یو تاریخي ودانۍ د احمد شاه بابا مقبره ده. د دې مقبرې مناره کې ترمیم نشي د نړیدو خطر شته. په دې اړه د صادق رښتونی د ریپورت د اوریدو بلنه درکوو.
د لوی امپراتور احمد شاه بابا مقبره چې شاوخوا 250 کال مخکې نوموړي په خپل ژوند کې جوړ کړې و، د وخت د حکومتونو د نه پاملرنې په خاطر یې لرغونتوب او اصلیت ته خورا لویه صدمه رسېدلې. د احمد شاه بابا د مزار متولي شیر محمد اخونزاده وایي کچېرې ژر تر ژره د دغه مقبرې ورغولو ته پاملرنه ونسي، شاید دغه تاریخي ودانۍ ستر زیان وویني.
شاه بابا د تعمیر د تاریخي قدامت چې دی دا تقریبا په سولې کې 40% د اوسنۍ ټیکدارانو تغیرات پکې راوستل دي، او بل کچیر د دې ترمیم ونسی دلته شپږ منارې دي، هغه ډیر بس درزونه پیدا کړي دي او کاږي دي. کچیر هغه ونړیږي نو هغه منارونه د مابین ځي او نور زیارت هم ډیر خساره رسوي، او پاته بیا نور شپږ منارې پر سر باندې کوچنۍ منارې دي چې په هغه کې هم تقریبا نیمه کاجی دی هغه د غسیده خرابې دوه په حالات کې دي.
شیر محمد اخونزاده وای په نوموړې مقبره کې یو ډول خشتکار سوي چې په خورا مهارت او شکلي بخاري سبک سره جوړ سوي. د نوموړې په وینا چې دغه خشتو څخه تر ډیره د مقبرې په دیوالونو کې کار اخیستل سوي، خو اوس تر یو سپین رنگ لاندې سوي. د په خبره دغه سپین رنگ د هغو غیر مسلکي کسانو لخوا پر کارول سوي چې په دې ورستوي څوکلونو کې د جنو ځای چارواکو لخوا د یاد مزار درغولو چاري ورسپارل سی وی. د کندهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست هم دا منی چی د تیرو څولو سیزو پوجدو کی کله ناکله د وخت له چارواکو لخوا پر دغه لرغونی ودانی کار سوی، خو په غیر مسلکی او غیر سلیقوي توګه. د یاد ریاست د سرپرست رئیس او د والد مرستیال عبد القدیم پتیال په خبره نه یوازې دا چی په دغه چارو سره د دغه تاریخي ودانی اصلي بڼه تغیر کړي، بلکې خپل تاریخي ارزښت هم تر یو ځای له لاس ورکړي.
هغه تذهیبونه او هغه مینیاتوري او نقاشي چې په خپل وخت کې په ډیر هنرمندانه ډول باندې او په ډیر مسلکي ډول باندې سوي، چې هغه د وخت تیرې دوس سره یې زربلې د زیان لیدلې دي، او بیا چې د ترمیم په صورت کې باندې نوې کار باندې سوي دي، هغه هنري ظرافتونه له بده مرغه له منځه تللې. یا په دې کې موږ د لوی احمد شاه بابا د مقبرې نقاشي یا د ولای سوهل ته ځینې مینیاتوري چې کوم سوي جو ځنی تصیب کاری سی وی د افغانستان د مشهور او لوی هنرمند صوفی عبدالحمید بارکزی له خوا څخه تا سی وی له بده مرغه هغه اصلیت لمنځ څخه تللی.
شاغلی پتیال وای چی د احمد شاه بابا د مقبره د جوړولو چاره به ډیر ژر پیل سی، او دا کارونه به ټول د اطلاعات او کلتور د ریاست تر څارنې لاندې تر سره سی، او په دې توګه به د احمد شاه بابا د زیارت وسنی باندې بیر تخپل مخکینی حالت ور وګرځوي، او ټول مسلکی او هنري ظرفیتونه به درغول پر محل په پام کې ونیسي.
د دې د ودانۍ لپاره موږ ډېر جدي کار تر لاس لاندې نیولې دي، او ډېر جدي دغه تعقیبو چې دغه ودانۍ خپل ټول پخوانی او د خپل خاص د معماری د سبک سره سره هنري ظرافتونه او مسلکي ارتیاوی هغه په نظر کې ورته ونیسو او بیرته په پخوانی شکل باندې ورغو.
په ورته وخت کې د کندهار والی ډاکټر توریالی ویسا هم د لوی احمد شاه بابا د مقبرې د جوړولو ژمنه کوي. نو موري وای چې د جنستونزو په خاطر نه دی توانېدلې چې د غلوی تاریخي شتمنی ورغوي.
میرویس خان او احمد شاه بابا د افغانستان ډېری اساسي برخه دی جوړي، دی په خپل دورو کې افغانستان افغانستان کړی وو افغانستان ورکان وسم چې دی دا هغه سلسله خرابات دی وغه او د دې قبرونه د دې زیارتونه د خاصې پاملرنې وړ دي دې ته زموږ توجه سته او خصوصا شیر سرخ زیارت چې په کندهار کې دی ډېر ژر ترمیمي کارونه به شروع شي.
د نوي افغانستان بنسټ ایښودونکی احمد شاه بابا د زمان خان زوی د دولت خان لمسی په 1940 میلادي کال کې واک ته ورسېدی او په 1943 میلادي کال کې له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
افغان شاعر او کیسه لیکوال اکبر برای ل تیرو څو د شکلونو راسی په اروپا کې هوسی دای چې څورځي د مخه پراکټ للی وو د آزادی رادیو په سټډیو کې اسمت ساروان ورسره مرکه کړې ده. ل مرکه وروسته شاغلای برای خپل ځینی شیرونه هم راوړي. چې څومره شیرونه دي لیکلي دي څومره لنډې کیسې دي لیکلي
شیرونه خو خسته ډیر دي دا چې ما مجموعه چاپ کړې دا غي 15 سم نه کیږي ته یقینا نه 15 سم نور لا هم پاتې دي مګر ته کتاب په قسم چاپ شوی نه دي هغه په کور کې راته پراته دي او شیر هر وخت نه وخت وسم لیکم
وسم لیکي خو ولې بیا دې مجموعه نه چاپی شي
هغه مجموعه مې چاپ کړو په دې نیت مې چاپ کړو چې پس له څو کلو چې مهاجرات وو ما ویل چې د خلکو ته یو کتاب ورسي چې د اکبر برای لازوندی په دغه نیت وو هغه مازد په دغه نیت کړو ځینې شیان دي چې وختونه هم زیاتي تیر شي او مصروفیت دي ژوندونه ډېر شي چې دغه خبر ته سړی نه رسي
یعنی چاپ ته تیاری نه شي نیولی
مستیستي خو نه دماغ خپل دغه زړه ده چې وخت بل خیر دا کار کوم تر خپل مړینه مخکې کب دا ټول کارونه وکړی سمنو به ډیر خوشاله یم.
ستاسو په شیر کې هغه شیرونه چې چاپ شوي دي یا د مخکې ویلي دي او هغه شیرونه چې تاسو ویل چې اوس یې وایس څه تغییر دی څه تغییر وینئ؟
نو خود خو هر سړی چې ځوان په سړي باندې تیریږي سړی عقل یې پخیږي ظاهرا تجربه دې ځوان دی هم ډیریږي دا خو بې تاثیر نه پاتې کیږي په عمومي لحاظ چې زه ورته ګورم هغه عمومي لاین چې ده تر اوسه هم زما په نظر هغه د په دې خاطر چې زه ډېر پخوا مخکې چې لیکل شیرونه مې وګورم اوسني شیرونه څو ګورم هم په مجموع کې یو معین لاین لري هم داسې چې مثلا هغه وختو کې په کوم ذهنیت او په کوم فکر وم اوس د ځوان تجربو کوم شیان زما په فکر کې تغییر راوستلی ده زما په ذهنیت کې تغییر راوستلی ده او کوم تاثیرات را باندې کړي دغه تاثیر معلومدار په شعر کې هم راځي.
تاسو شعر ویل لا افغانستان په پیل کړی دي او په جرمنی کې مو 2 کال دا پوره کیږي آیا په دې 2 کلونو کې د جرمنی د اروپا شعر ستاسو په شعر کوم اغیز لرله؟
که په ما باندې د اروپا یا د افغانستان یا د هر ملک چې کوم اثر لوسته سم دا تاثیر باندې ونه کړي نو معنا دا ده چې ما احساسات هم لري په ما باندې کوم شی تاثیر نه کوي معلومدار تاثیر برابر کوي اما په مجموع کې چې زه ورته ګورم خپل لاین ته زه فکر کوم چې وفادار پاتې سوم دا چې اوس څونه وفادار پاتې سوم هغه نه پوهېږم په غوښتو کې زه مقایسه کوم زه ګورم چې مثلا هغه شعرونه ما په 14 کلنۍ باندې شاعري شروع کړې ده او نن سبا 10 کال مې په جرمني کې پوره کیږي په دې مابین کې معلومدار هغه وختو ته چې ګورم هغه شیرونه د غې زمانه خبرې وي اوس د ما خواستونه د ما تاثیرات تغییر کړی دي اما قالبي لحاظ باندې زه فکر کوم چې اوس ما خپل فکر کوم چې دا تمثیلي تصویري شیرونه کوم زه صحنه هغه کوم مجموعه کې دا ټول شعر چې دا یو صحنه کوي او دا په غوښتو کې هم څرک لګي دا په غوښتو کې چې ما تازه شاعري شروع کړې وي هم دا خبرې وي او سمسته
کله مو په دې فکر کړی چې کوم شان په اروپאי شعر کې شته چې هغه زموږ په شعر کې نشته.
اروپایی شعر چې ده داسې ژوندی شعر درته وایي. ژوندی شعر په دې معنی چې د خپل ژوند تجربې درته وایي، د خپل عادي شیان درته وایي، او هغه چېهرڅونه زما په نظر شعر شخصي کېږي، هغونه تاثیر نور خلکو ته هم تاثیر کوي، چې دا خلک دا فکر کوي چې دا شاعر خو ملال ما و تا غوندې سړی ده، دا هم دغه معین تاثرات اخیستي، د دوی ریالیزم ته ډېر مخه کوي. موږ خو چې د زه فکر کوم تر اوسه پورې ډېر مبالغه ډېره پکې کوو په شاعري کې، داسې هغه نه کوو چې داسې ریالیست او د عملي ځوان شکر اخیستل شوی. دغه رقم فکرونه فکر وکړه، د هندي فلم چې موږ تاسې ډېر ګورو په افغانستان کې، او د اروپایي فلم، اروپایي فلم چې وګورې د خپل عملي صحنه هغه ځوان درته راخلي چې دا اوس عملاً سوی. داسې نه ده لکه په هندي فلمو کې چې مثلا یو سړی به معلم وي او دی به په یو قصر کې اوسي، حال دا چې په عملي ژوند کې په هندوستان کې خو ما لیدلی ده دا ډېر ډېر فرق لري. دغه رقم زموږ شاعري هم دغسې دی چې د ما په نظر ډېر یې له عملي ژوند لري دي.
تاسې یو وخت ما ته وویل چې ډېر داسې شعرونه لري چې په اوسني وخت کې نشي چاپولی، ځکه چې شاید یو شمېر خلکو له عکس العمل سره مخامخ شي. فکر کوي چې داسې شعرونه مو د اروپا تر تاثیر لاندې لیکلي دي، او که نه فکر کوي چې دا ستا د ټولنې حقیقتونه دي.
ما په افغانستان کې هم دغسې لیکنې کړي دي چې په هغه وختو کې هم د خپرېدو نه وي. زه خپل یو شیش کې چې متاثر سم، زه خپل خبر سا په پوسکنده کوم، زه په کنایو کې نه کوم، او دا نو بعضې وخت هغه کې یو چا سره خبرې کولې مال، زه فکر کوم د ما وظیفه دا ده د خلکو مخ ته هنداره نیسم. اوس نو هغه کسان چې له خپل ځانه یو ښه تره تصور درلودې د خپل ښایست په باره کې، د خپلې څېرې په باره کې، په دې هنداره کې که ځان بدرنګ ورته معلوم سي نو خوند نه ورکوي. اما د ما وظیفه دغه ده چې دوی ته ووایم چې په کوم حالت کې، په کوم موقعیت کې څه در پېښې دي، ولې نه ورته متوجه کېږي. نو معلومدار به ډېرو خلکو ته به چاو چاته خوند نه ورکوي، اما زه خپل لاس نه نیسم، زه خپل قلم نه دروم، ما خپل فکر هېڅکله نه ده سانسور کړی، نه هم غواړم له دې پیسته دې خدای توفیق راکړي چې دا کار ونه کړم، د چا مراعت نه کوم، د چا لحاظ نه کوم. څه چې د ما عقیده ده، دا عقیده حتمي نه ده چې صحیح دي، دا عقیده نه ده چې په جای دي، اما د ما نظر دغه ده، نو هغه به لیکم.
ما فکر وکړو چې دا چې کتابونه نه چاپوي، د شعر مجموعې نه چاپوي، شاید یو علت یې دا وي چې دغه لیاز به کوي او دا تشویش به لري چې ممکن له عکس العمل سره مخامخ شي. خیر، که دا موضوع پرېږدو، د کیسو برخې ته راشو. اوس هم کیسې لیکي؟
دا ډېر کلونه ډېر وروسته دي، هغه هم د ځوان مصروفیتونه دي چې بس لږ درته په اروپا کې تا خپل هم ځوان کوي، ته معلومه ده چې سړی ډېر مصروفه کېږي په ناحق باندې، نه پوهېږم چې ولې همدلته ځوان ډېر مصروف ده. اما توقع یې ستا امیدواري خدای ته ستاسې بېرته وخت راشي چې بیا کیسې لیکل هم شروع کړم. اما اوس څو کاله کېږي چې نوې کیسه مې نه ده لیکلې.
آیا ټولې کیسې مو چاپ شوي؟
نه، تر اوسه مازې درې مجموعې چاپ شوي دي، حداقل درې مجموعې لا نور هم شته، او د شعرو خو نو ضرورا پنځه مجموعې به لا نور هم وسي. اخ چې څومره ورا ګرانه، اوف چې څومره مې سوهېره، هغه هر چانه را خپله، هغه هر چانه را تېره. ما خو ویلې چې څوم ځکه لا د لمر په مدار ګرځي، تر هغو به مې دا زړه هم بس د دې په نامه غورځي. ما خو ویلې چې څو هسکې سترګکونه وهي ستوري، تر هغو به زما سترګې هم د دې سترګو ته ګوري. ما خو ویلې که دا مځکه شي له ښکلو نجونو ډکه، زه به خدای که بله یوه هم کړم زما د زړه ملکه. ما خو ویلې که په ژوند کې چیرې نوم هم د وفا وي، نو مثال به یې بس سیم او خبره به یې زما وي. ما خو ویلې که دا نه وي، نو به ژوند پر ما حرام وي، زما له دې سره آغاز و، زما به دې سره انجام وي. ما خو ویلې، ما خو ویلې، ما خو داوې، ما خو هاوې، ما خو ډېرې جوړې کړې، زړه کې هیلې د سبا وې، څه خبر وم زه کم بخته چې دا هسې ورځ به راسي چې دا ټول خواږه خوبونه تېر یادونه ته پخوا سي، او زه لرې له دې لرې ځان ته ګوښې جلا پایم، او چې کله را په یاد سي په حسرت به ځان ته وایم. اخ چې څومره ورا ګرانه، اوف چې څومره مې سوهېره، هغه هر چانه را خپله، هغه هر چانه را تېره. زړه کار
تا د زړه کار دی لاله د زړه کار دی کنی زما دلبره خدای که خاپیری وه نه سترګې چیرې سترګې د هوسۍ وې نه یې غاړه چیرې غاړه د هوسۍ وه نه په ونه هسکه دنګه تر چینار وه نه په مخ کې تکه سپینه تر سپوږمۍ وه نه یې پښې لاسونه جوړ وو له مرمرو نه یې ملا د کوم میږي تر ملا نری وه خوله او شونډې یې بس شونډې وې او خوله وه نه یاقوت وو نه ډک جام د سرو شرابو دوه غومبورې د دې هم بدرنګه نه وو خو قسم کوو دوه پاڼې د ګلابو تور ویخته که پاسته پر اوږو پلنو خو ریخم نه وو لالیه نه مارانو نه یې چیرې کړل خوړل نه یې چچل کړه نه هم چیرې تور بې رحمه جلادانو په تک دا هم ډېره ښکلې تله په لاره په تک دا هم ډېره ښکلې تله په لاره مګر نه په شان د زر کې د کوترې ورو په څنګ کتو د دې هم خپل اثار کړ مګر نه یې اورول پر چا بڅرې نه اشنایه ساده لور د بني ادم وه نه اشنایه ساده لور د بني ادم وه او هر څه د دې په شان د بني ادم وه نه له هسکه وه راغلې نه له قافه نه هم کور کلی د دې باغ حرام وه نه په خدای که به یې هېڅ شی هم څه نور وه خو چې زړه یې له ما یووړ زړه یې یووړ ته به دې ته یې حیران چې دغه څنګه زه یې دې ته یم خوشحال چې ښه یې یووړ بس د زړه کار دی لالیه د زړه کار دی کنی زما دلبره خدای که ښاپیری وه نه یې سترګې چیرې سترګې د هوسۍ وې نه یې غاړه چیرې غاړه د هوسۍ زموږ کاروانده دا سپیره شاړه چې وینې دا زموږ کاروانده وه چې موږ ټول ورته خوشحال وو چې همیش به تکه شنه وه زما ابا دلته خواري کړې پکې کښلې زحمتونه چې بیا راوړې ترېنه کور ته ګلالي ښایسته فصلونه دلته څنګ ته په میدان به موږ همزولو کړلې لوبې په ساړه سهار د ژمي په تودو غرمو د دوبې هغه شاته کنډوالې اوس یو وخت زموږ ټولو کلی چې آرامو له عمرونو د غره غی کې غځېدلی هغه ورانه کوټه وینې هغه ورانه کوټه وینې دغه زموږ وړکی کور و اوس یې چت نسته ور نسته یو وخت زړه زموږ پیټه کور و دلته موږ پکې میشته وو دلته لږ زموږ اور بال و دلته مینه وه روري وه دلته بخت لا زموږ مال و ټول خوشحاله وو بې غمه موږ کې هیلې د سبا وې خیر که ډېر څه زموږ نه و خولې مو بیا هم په خندا وې زه چې تلمه له دې کلي لا ودان دا کلی کور و لا کې دل دلته فصلونه لا په هر غالي کې اور و لا بې غمه وو له کرکو لا مو ورځ سپینه رڼا وه لا په زړونو کې وې هیلې لا د خلکو خندا زده وه اوس چې بیرته ورته راغلم پاتې بس ورانې مې راتې هسې هر څه دې نور سوي چې حیران یم ورته پاتې وازه خوله او ډکې سترګې ګورم زما کنډواله کلی سور او شین سمه له قاره غم مې وسوځي هر غړی ورو له ځان سره اوس وایم اخ څه توره دغه شپه وه دا سپیره شاره چې وینې دا زموږ کارمنده وه
اوس د ایټالیا د خلکو د یو نکل ژباړه اورئ چې ښکلې فانتا چیرو نومیږي نکل فریده سیفی لولي
نکل د ایتالیا د توسکان د خلکو دی چې ایتالو کالوینو ثبت کړ او په انګریزي باندې جورج مارتین په 1980 کې وژباړل او بیا یې ولیکل تیرو زمانو کې یو پاچا و چې دوی ښکلې لونې لرلې خو زوی نه وو مشره لور یې اسانتینا نومېده او کشرۍ فننتا چیرو پاچا چې تل به ناروغ و ډېر زر به قهرېده کرای ورځ به یې د کوټې ور پورې وو یوازې به ناست وو د درې چوکۍ لرلې شنه توره او سره هر سهار چې به لونې سلام ته ورتلې اول به یې چوکیو ته کتل په شنې چوکۍ باندې د پاچا ناستې ده ښودله چې چارې سمې روانې دي په توره چوکۍ ناسته د مرګ د پیښې او په سرې باندې ناستې د جګړې معنا لرله یوه ورځ چې شهزادګۍ د پلار سلام ته ورغلې او هغه یې په سره چوکۍ باندې ناست ولید مشرۍ ورته وویل پلاره خیر خو به وي څه پیښ شوي دي پاچا ځواب ورکړ
ګاونډي ملک د جګړې اعلان کړی دی خو زه د نور کله غوندې ناروغ یم او داسې څوک نه وینم چې د لښکرو قمندان یې کړم نه پویګم د لخر قومندان می چاته وسپارم.
مشرې ورته ویل، پلاره زه به ستا د عسکر قومندانه شم، زه چې ستا د ټول کورو دربار چارې سنبالوم ستا د لخکرو مشري به ولې ونه کړی شم. پاچا وویل،
ته کم عقله یې، د لخکرو مشري د ښځو کار نه دی.
اسنتینا ټینګار وکړ او ویل یې، خیر دی پلاره، ته خو مې یو ځل امتحان کړه. پلارې راضي شو، خو دا شرط یې ورباندې کېښود چې د لخکرو د مشرۍ په وخت به د ښځو کارونه او خویونه بیخي هیروي. باچا دا هم ورته وویل چې که دې د ښځو غاړه وکړه سمدستي به لخکر پرېږدي، کور ته به راستنېږي. اسنتینا شرط ومانه او بادشاه خپل یو اعتباري سړي تونینو ته امر وکړ چې له لور سره یې ملګرتوب وکړي، خو که یې هغه کله هم ولیده چې د ښځو چارې کوي سمدستي یې کور ته ستنه کړي. شهزادګۍ چې وریښمینې شاهانه جامې اغوستې وي په یو اړخیز زین باندې کېناسته، داسې چې دواړه پښې یو لور ته وزړولې او جګړې ته روانه شوه. د باچا د اعتباري سړي آس یې څنګ ته ځغلېده. له ښه مزله وروسته د کړکو یو ځنګل ته ورسېدل. شهزادګۍ وویل، څومره لوی ځنګل دی، که مو کور دلته نږدې وې د څرخې لرګي خو به مو ښه پریمانه وو. د باچا اعتباري سړي تونینو ورباندې چغه کړه، ودرېږه ودرېږه، ما ته امر شوی دی چې که دې هر خزینه خولی یا خبره وکړه بیرته دې واستوم. ته هم دا اوس د ښځو د کار د څرخې خبره وکړه او زه مجبور یم چې کور ته دې ستنه کړم. دوی د اسونو مخونه راواړول او ټول لښکر بیرته راپسټ. د مشرې شهزادګۍ له ستنېدو وروسته کشره شهزادګۍ پلار ته ورغله، ورته یې وویل،
صاحب ما ته اجازه راکړئ چې په جنګ کې د پوځ قومانده په غاړه واخلم.
نه نه، زر ځله نه، ته لا ډېره وړه یې، ستا مشره خور چې پاتې راغله ته به څنګه بریالی شي.
کشرۍ لور پلار ته وویل، پلاره څه پروا کوي، ما هم امتحان کا، زه قول در کوم چې داسې کار به ونه کړم چې ته رانه ناراضه شي. باچا راضي شو او فنین ته چیرو د جنګیالو غوندې زرې واغوسته، اوسپنیز خول یې په سر کړ، توره او دوې تمانچې یې راواخیستې او په اس باندې په تراټ روانه شوه. تونینو یې څنګ ته په خپل آس روان وو او نور لښکر ورپسې وو. دوی چې د کړکو ځنګله ته ورسېدل، تونینو غوږونه څک کړل چې شهزادګۍ ته دلته د ښځو د ژوند خبرې وریادې نه شي، خو له ځنګله پورې وتل مګر له شهزادګۍ داسې خبره وانه ورېده چې د ښځو له خپل بیل ژوند سره تعلق ولري. لښکر سرحد ته ورسېد. شهزادګۍ وویل، د جګړې تر پیلېدو د مخه د عقل غوښتنه دا ده چې له مقابل لوري سره خبرې وشي. د دښمن باچا یو ښکلی زلمی و، د چې څنګه په فنین ته سترګې ولګېدې په زړه کې ورتېره شوه چې دا به نارینه نه بلکې یوه نجلۍ وي. زلمی باچا ورته وویل، د دومره لوی لښکر د مشرۍ لپاره ستاسې عمر ډیر کم نه دی. فنینا ورته وویل، زه د سلطنتي کورنۍ یم او زما پلار چې باچا دی د پوز ټول اختیار ما ته سپارلی دی. کنجکاو شوي باچا فنین ته تا بلنه ورکړه چې د ده ماڼۍ ته ورشي چې د جګړې تر پیلېدو د مخه د روغې جوړې لار ولټوي. فنین ته ورسره ومنله. زلمی باچا خپلې مور ته ورغې، ورته یې وویل، مورې، ما د دښمن د قواو قومندان راسره راوستی دی، زه خو یې چې تکو تورو سترګو ته او پوست نري آواز ته ګورم نارینه نه راښکاري. مورې ورته وویل،
وسله کور ته یې بوزه، که په رښتیا ښځه وي نو وسلو ته به په شوق نه ګوري او بلکې بیخي به اهمیت ورنه کړي.
زلمی باچا فنین ته وسله کور ته بوتله. فنین ته په دیوال ځوړند تورې څو ځله واړولې راواړولې، د هغو په وزن یې غور وکړ او په لاس کې ونیولې چې څنګه نیول کېږي. فنین ته تومانچې او ټوپکونه هم په دقت وکتل، په لاس کې ونیول، منځ یې ور وکوت او ځان یې ورباندې پوه کړ چې څنګه باروت ورلویږي یا مرمۍ پکې ایښودل کېږي. زلمی پاچا مور ته ورغی، وی ویل، مورې، میلمه خو له وسلو سره داسې بوخت دی لکه نارینه چې وي، خو چې څومره ورته ګورم هغومره مې یقین راځي چې نارینه نه دی. دا تکې تورې سترګې، پوست، آواز د ښځو کېدای شي نه د نارینه و. مورې ورته وویل،
باغ ته بوزه که خزوی نو ګلاب یا چونیا ګل وروش کوي او په ټټر پوری به وټومبي خو کناری نوی یا سمن ګل وغوره کړي بی وی کړي او بیا وې د غوښاته کېګدي
بچا او فننتا د باغ ننداري ته لاړل شاهزادګي په داسې حال کې چې لزرمی بچا سره د جګړې په مسله خبرې کولی یو یا سمن ګل راوش کاوه بوی کړ او د غوښاته کې خوت زلمی بچا ډیر پریشان امور ته ورغې ورته وویل میلمه هغه څه کوي چې یو نارینه یې باید وکړي مگر زما بیا هم یقین دی چې دا ښځه ده د دې تکې تورې سترګې او پوست آواز د نارینه و نه دی دا ښځه ده د بچا مور پوښ په چې زوی مین دی نو ورته یې وویل
د ماښامنۍ په وخت کې ډوډۍ ټټر ته ونیوله او ماته یې کړه نو پوښه چې ښځه ده او که یې ډوډۍ په هوا کې ونیوله او ماته یې کړه پوښه چې نارینه دی دا در لویدلې سودا دې بې ځایه ده
د ډوډۍ د وخت امتحان هم د نورو غوندې بې ګټې و فننتا د نارینه و غوندې ډوډۍ ماته کړه او د سولې په باره کې خبرو ته ادامه ورکړه خو د زلمی باچا زړور نه صبر نه شو مور ته ورغې ورته یې وویل تا تورې سترګې او دا پوست آواز د نارینه و نه دی زما یقین نه راځي چې نارینه دی وي مور یې ورته وویل
د دې لپاره چې یقین دې راشي وروستی امتحان ورنه واخله ورته ووایه چې راځه د باغ په ډنډ کې سره ولامبو که انجیلی وي خامخا به درته ووایي چې نه
زلمی باچا فننتا ته د لامبو وویل او فننتا ځواب ورکړ ولې نه زما لامبو ډېره خوښېږي خو اوس ناوخته دی سهار سبا سهار به ولامبو دغه وخت فننتا له ځان سره راوستي سړي توننتو ته په ګوښه کې وویل چې اوس له ماڼۍ ووزه او سبا سهار له داسې لیک سره راشه چې بادشاهي مهر ورباندې وي په لیک کې به لیکلي وي چې ګرانه زویه فننتا چیرې زه د مرګ په بستر پروت یم او غواړم د مرګ د مخه یو ځل تا ووینم په سبا سهار فننتا او بادشاه د باغ ډنډ ته لاړل بچا جامې وایستلې اوبو ته یې ورټوپ کړل او له فننتا یې وغوښتل چې د لامبو لپاره جامې وباسي فننتا ورته وویل
لږ راته صبر وکړه له ډېرې لرې د هست په پښو درېده اورم بیخي خوله خوله یم خدای دې خیر پېښوي
راځه بابا جامې وباسه ولامبه
نه پوهېږم چې ولې داسې یم لکه یو بد خبر چې اورم ته خو لږ صبر وکړه
ته هسې بې ځایه اندېښنې کوې خیر خیریت دی راځه جامې وباسه اوبو ته ودانګه لامبو ډېر خوند کوي
دغه وخت د آس د پښو دربې نور هم رانږدې شو او تونیتو راپیدا شو تونیتو فننتا ته یو لیک ورکړ چې بادشاهي مهر ورباندې لګېدلی و فننتا لیک پرانیست او چې په لوستلو یې پیل وکړ تندی یې تریو او څیره یې مړاوې غونده شوه وروسته یې زلمی باچا ته وویل صاحب زما اندېښنه بې ځایه نه وه ډېر بد خبر مې واورید زما پلار مرګي حاله دی او زه یې غوښته یم چې سمدستي ورشم ما او تا خو دواړو د سولې لاره سمه وبلله او اختلافات مو تر ډېره حده حل کړل که بیا هم څه خبره پاتې وه زما پایتخت ته راشئ هورې به سره په فرصت باندې نورې خبرې وکړو او پاتې غوټې به هم پرانیسو د خدای په امان لامبو به سره یو بل وخت کوو په ډنډ کې پاتې شوي باچا لا هم فکر کاوه چې دغه کس نارینه نه دی ښځه ده خو مخکې تر دې چې دغه شک په یقین بدل شي فننتا لاړه فننتا د زلمی باچا له ماڼۍ څخه تر وتلو د مخه د میلمنو کوټې ته ورغله چې خپل وسایل راواخلي دی په هغه تخت باندې چې تیره شپه ورباندې ویده وه یو لیک پرېښود په لیک کې زلمی باچا ته لیکلي و ته راشه او ته به د بادشاه دوه لوڼې وګورې دا یوه یې زما خور ده باچا چې لیک وموند بیا بیا یې ولوست او اخرې مور ته په منډه منډه په خوشحالۍ ورغې ورته یې وویل زما ګمان غلط نه و دا ښځه وه نارینه نه و او بې له دې چې د مور ځواب واوري ګاډۍ ته وخوت په فننتا پسې روان شو فننتا چې کور ته ورسېده له پلار سره یې ډېر تود روغبړ وکړ او کیسه یې ورته وکړه چې څنګه یې جنګ په سوله او دښمني په دوست بدل کړ دې له خپله کیسه کوله چې د ګاډۍ د ټایرونو آواز واورېدل شو او شیبه نیمه پس د ګاونډي ملک زلمی باچا له ګاډۍ راکوز شو دې چې په فننتا مین شوی و د دې په لیدو یې سمدستي ورته وویل
له ما سره واده کوي
واده جوړ شو دواړو باچایانو سوله سره وکړه او د فننتا د پلار لمړنی وروسته د دواړو ملکونو چاري فننتا او د هغې میړه ته پاتې شوې فننتا د دوو هیوادونو ملکه شوه
صدای ما را